رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سو. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د قوس د میاشتې 28 ده، چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 9 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په شمیر کې کموالی راغلی. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه اورئ. رویټرز د طالب سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې په ابودابي ښار کې دوی او د امریکا، عربستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو د استازو ترمنځ د خبرو په لړ کې د ممکنه شپږ میاشتنی اوربند پاړه او د یو لنډمهاله حکومت د رامنځته کېدو پاړه بحث شوی دی. دغه سرچینې ویلي چې امریکایي مقاماتو په دغه ناسته کې د یو شپږ میاشتنی اوربند غوښتنه کړې او تر هغه وروسته یې د یو موقت حکومت رامنځته کولو وړاندیز کړی دی. رویټرز د همدغه طالب سرچینې له خولې لیکلي چې که دغه درې هیوادونه سعودي عربستان، متحده عربي امارات او پاکستاني ضمانت ورکړي چې راتلونکي موقت حکومت د طالبانو لخوا ټاکل شوی شخص ته سپارل کیږي، نو موږ به په شپږ میاشتې اوربند باندې فکر وکړو. خو طالبانو د سه شنبې په ماښام دغه راپورټ ناسم بللی دی. د طالبانو یو ویان په ټویټر لیکلي چې د ابوظبي په غونډه کې د لنډمهاله حکومت او د اوربند په اړه بحث نه دی شوی. تر دا وخت پوری افغان حکومت او خپل امریکایي چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. یادونه ورته د دې نه مخکې د افغانستان د امنیت د شورا رئیس ښاغلی حمدالله موهب په خپل ټویټر لیکلی و چې د دوه اړخیزو کامیابو خبرونو وروسته هغه په خپله کابل ته روان شوی دی. د مذاکراتو لپاره د افغانستان ډله چې سلام رحیمی مشري کوي په افغانستان کې د خبرو لپاره ښکېل وسي او هلته د افغانانو ترمنځ د مستقیمې خبرې پیل شوې دي. ښاغلی موهب په خپل ټویټ کې دا هم لیکلی دي چې د زلمی خلیلزاد سره ملاقات شوی دی. پرون د سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې مشت، ولی خیل او سلمان خیل قومونو د پاکستان د پوځ د بند چلند په غبرګون کې احتجاج کړی دی. لارون کوونکي د ولی خیلو نه تر سلمان خیلو مارکیټ پورې مارش وکړو او د لارې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ خلاف شعارونه لګول. دوی د سو ساعتونو دپاره دغه لویه لاره تړلې وه. لارون کوونکو ته قومي مشرانو ملکزاده ملک محبوب عالم او نورو په خپلو ویناو کې یادونه وکړه چې د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم د ښځو بې عزتي نه کیږي، خو د پاکستان پوځ یې کوي. دغو مشرانو هم دغه ډول وویل. د خپلو ټاکل شوو د پارلمان غړو، ځایي حکومت استازو او په دولت کې د پښتون قوم مشرانو نه غواړي چې په دې اړه باندې د نور چوپ نه پاتې کیږي. احتجاج کوونکو په اخره کې دولت ته اختیار ورکو چې که چرته د دوی غوښتنې ونه منلې شوې او پوس خپلو دغو کړنو ته دوام ورکو، نو دوی به بل ځل د بالاحصار د غونډې مخې ته راغونډ شي. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ پرون د سه شنبې په ورځ د خپل ملک د اصلاحاتو د سلویښتمې کلیزې په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې وویل هیواد یې هیڅ وخت په نورو ملکونو د تسلط غوښتونکی نه دی. ښاغلی شی جین پینګ په دې مراسمو کې د ټولو هغه کسانو چې د دې اصلاحاتو په تطبیق کې برخه اخلي مننه وکړه. نوموړي د بیجینګ د اقتصادي نفوس د پراختیا په اړه د نړیوالو اندېښنو په اړه وویل هیواد به هیڅ وخت هم په نورو ملکونو د قدرت کوشش ونه کړي. نوموړي وویل چې چین به هیڅ وخت خپله پراختیا د نورو په تاوان کې ونه لټوي، خو دا هیواد به د خپلو قانوني حقونو او ګټو لپاره کوشش جاری وساتي. د امریکا پوځ وایي چې په سومالی کې په یوې هوایي برید کې شاوخوا 2 کسه ترګر وژلي دي. دغه ترګر د سومالی د بنادر په صوبې کې وژل شوی دي. یادونه ورده په دغه سیمه کې د الشباب ترګر ډله فعالیتونه کوي. په افریقا کې د پوځ کوماندې افریکام د دوشنبې په ورځ وویل چې په 4 هوایي حملو کې 28 کسان وژلي دي. د سومالی چارواکي وایي چې د افریقا ائتلافي ځواکونو دغه بریدونه د ترګرو په خوندي ځایونو کړي دي. ترګر د دغه سیمو نه په مختلفو سیمو باندې بریدونه پلان کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلی د فلسطین نغختی چې د سولې موافقه ومني. هغه ویل چې که هغوی دغه موافقه ومنله نو د اسرائیلو نه زیاته ګټه به هغوی ته وشي. هغې وویل اوسې وخت دی چې مونږ تریخ حقیقتونه ومنو، دواړه خواوې به د سولې د موافقې نه ډیره ګټه وکړي، خو فلسطین ته به یو څه زیاته ګټه وشي او اسرائیل به یو زیات څه د لاسه ورکړي. د یادونې وړ ده چې دا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر نیکی هیلی اخیری وینا ده. هغې د مخکې نه د خپلې دندې نه استعفا ورکړي ده او اوس به نوی سفیر خپل کار پیل کړي. هغې وویل چې اسرائیل یو خوشحاله او بډایه ملک دی او همیشه غوښتي دي چې د فلسطینیانو سره سوله وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر ښاغلی فواد چودری ویلي دي چې د امریکا او پاکستان اړیکې ورځ تر بلې ښه کیږي. هغه د طالبانو سره د امریکا د خبرو په حکله باندې د پاکستان د رول ستاینه وکړله او پاکستان رول مهم وبلو. په اسلام آباد کې د سوداګرو یوې غونډې ته په وینا هغه وویل چې د کله نه په ملک کې د عمران خان حکومت راغلی دی، د ګاونډي ملکونو سره اړیکې ښې شوې دي. هغه وویل د امریکا او طالبانو په مذاکراتو کې پاکستان یو مهم رول لوبوي.
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مکرې رپورت، طالبانو په ابوظبي کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي ګډون رد کړی او دا یې د حکومت پروپاګاندا بللې ده. طالبان له رویترز خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په ابوظبي کې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د برخلیک د یو ممکنه شپږ میاشتنی اوربند په اړه خبرې کړي دي. په دې اړه تفصیل له کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي چې د عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د پیل او مخامخ خبرو ته د چمتووالي لپاره د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابوظبي ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان وایي چې د افغان پلاوی متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان د استازو په ګډون په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې له طرحې څخه ملاتړ شوی دی. دای وای په دې غونډه کې د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې په اړه، د افغانستان د حکومت د سولې د لارې نقشې په اړه چې په جنیوا کانفرنس کې لنړیوالو همکارانو سره شریکه شوې و، له افغان طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه او د بین الافغاني مذاکراتو په اړه تفصیلي بحثونه وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب پر خپل ټویټر لیکلی چې په ابوظبي کې له کامیابو خبرو وروسته کابل ته روان شوی دی او زیاته کړې ده چې سوله راتلونکې ده. افغان چارواکو په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د مخامخ خبرو په اړه تر اوسه نه دی ویلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې په ابوظبي کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي ګډون رد کړی او دا یې د حکومت پروپاګاندا بللې ده. د رویټرز خبري اژانس بیا د طالبانو په حواله لیکلي چې دغې ډلې په ابوظبي کې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د برخلیک او د یو ممکنه شپږ میاشتنی اوربند په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د طالبانو لخوا په پرله پسې ډول د افغان حکومت د سولې د وړاندیز ردولو ته په اشاره ویلي چې دغه ډله غواړي په افغانستان کې د جګړې له لارې ځان واک ته ورسوي. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، خو هغه عوامل هم معلوم دي چې ولې سولې ته ونه رسیدلو. ځینې خلک غواړي چې د جګړې له لارې بیا پر افغانستان مسلط شي او د خپلې خوښې نظام حاکم کړي. آیا دا ممکن دی؟ په دې هیواد کې د خبرو د هر فرصت ردول په څه معنا دي؟ اوس پوښتنه دا ده چې طالبان به دا ځل له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کیږدي او که د پخوا په څیر به له امریکا سره په خپلو خبرو ټینګار وکړي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
هغه څه چې دوی وایي شاید هغه شرایط که ځینې ومنل شي شاید افغانستان د لوی بحران سره بیا مخ شي. مثلا په یو ځلي د امریکایانو وتل او یا ځینې نور داسې شرایط د افغانستان بیرته هغه د نویمې لسیزې بدبختیو ته بیرته راکاږي. نو زه فکر کوم چې خپله خبرې اترې دي شاید دوی هم په خپلو دغو کې انحطاف پذیري پیدا کړي او هغه شرایط چې ډېرې پرې ټینګار کوو شاید د ځینو نه په نحوې دوی هم یا تیر شي یا وخت ورته ورکړي.
د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوی داسې مهال ابوظبي ته تللی چې د دوشنبې په ورځ متحده عربي اماراتو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو ناسته وشوه. په دغه پنځه اړخیزه ناسته کې د سعودي عربستان، اماراتو او پاکستان جګپوړو ډیپلوماټانو هم ګډون کړی و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب
جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خپرونه اوري. په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د وضعیت په اړه یوه سروې ښیي چې په دغه هیواد کې د ښځینه خبریالانو شمیر کم سوی. دا سروې په داسې حال کې خپره سوې چې آر اس اف وایي روان میلادي کال افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد و. په دې باره کې پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال رپورټ ته چې سید بختیار شاه تاسو وړاندې کوي.
په افغانستان کې د خزینه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وظیفې په باب په یوې تازه سروې کې څرګند شوی چې په هغه ملک کې په وروستیو کلونو کې په پرلپسې ډول د خزینه خبریالانو شمار کم شوی دی. دا سروې د جنوبی آسیا د ښځو شبکې د ملګرو ملتونو د یونسکو په مالي مرسته، د کلید ګروپ او د بشري حقوقو د یوې سیمه ییزې ادارې په ملاتړ په نهو ولایتونو کې کړې ده. دا سروې د 250 خزینه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو سره د مخامخ مرکو په اساس ترتیب شوی. په دغه سروې کې دا هم ویل شوی دی چې اوس مهال په افغانستان کې 200 خزینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي فعالیت کوي. د کلید د ګروپ مشر نجیبا یوبی د دغه سروې د نتایجو د اعلان غونډې ته په وینا کې وویل چې دا سروې د جنوبی آسیا په نهو ملکونو کې د یوې سروې یوه برخه ده.
خود زمین سروی دو بخش داشته که یکی بخشش بخش
دا سروی دو برخه لگه یوه ده تحقیقات و برخه ده او دویم برخه علمی یا اکادومیک سروی ده چی په نه ولایتونو که شوه ده. البته په ده هم کار کیگی چی په ده تحقیق بل تحقیق هم روسته وشی. په دغه سروی که پختل شو خزینه خبریالانو او درسنه و کارکونکو په سیمه ایزو رسنیو کې د هغوی په ضد د تبعیض نه ډک وضعیت د موجودیت یادونه هم کړې ده او وایي چې حتی په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو په پرتله نارینه کارکوونکو ته ډېره تنخواه هم ورکول کیږي. په داسې حال کې چې نارینه کارکوونکي د ښځینه کارکوونکو په څیر ورته دنده ترسره کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ښځینه خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو په ضد ستونزې مني خو وایي چې دا ستونزې تر ډېره د افغانستان د دودیزې ټولنې زیږنده ده. د دغه وزارت د خپرونو معین سید آقا فاضل سنگچاری کی وایي حکومت هڅه کوي چې د خزینه خبریالانو ستونزو ته د حل لار ولټوي. هغه وایي
اخیرا پیشنهاد کردیم کې آمریت جندر
په دې وروستیو کې موږ وړاندیز وکړو چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جندر آمریت د ریاست کچې ته لوړ شي چې ظرفیت زیات شي او په اداري نظام او رسنیو کې د ښځو د متوازن حضور نه سرنه وکړي او ورسره د امکانات هم پیدا شي چې په رسنیو کې د خزینه کارکوونکو ستونزو او مشکلاتو باندې غور وکړي. د افغانستان په دودیزې ټولنې کې د ښځو په ضد د ستونزو سربیره په وروستیو کلونو کې د نامنۍ زیاتېدل هم لکه د ژوند په نورو چارو کې د شاملو خزینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ته ستونزې پیدا کړي دي او په یو شمیر نامنو ولایتونو کې په رسنیو کې د هغوی د کار مخه نیولې ده. په افغانستان کې سږ کال په 15 وژل شوو خبریالانو کې یوه یې د ازادۍ د راډیو خزینه خبریاله محرم دورانی وه. د بی پولي خبریالانو د 2013 کال په راپور کې چې د سه شنبه په ورځ په پاریس کې خپور کړی افغانستان د خبریالانو دپاره د یو خونړي ملک په توګه یاد شوی دی او وایي چې په یو وخت په ځانمرګي بریدونو کې د 11 خبریالانو وژل کېدل. د 2009 کال راهیسې په فلیپین کې د 150 خبریالانو د وژل کېدلو د پیښې نه وروسته په خبریالانو خونړۍ حمله وه چې زیات خبریالان پکې وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر وایي د ستونزو او ناخوالو برسیره افغانستان د ثبات په لور روان دی. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو اترو یو داسې فرصت رامنځته شوی چې له دې مخکې هیڅکله هم نه و شوی. تدماچی یماموتو دغه څرګندونې تیر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته چې د افغانستان پر روان وضعیت بحث ته ځانګړې شوې وه په وینا کې وکړې.
اوس باید سیاسي فضا دې ته هواره شي چې مهم لوبغاړي خپل دریز روښانه کړي او د وروستیو پرمختګونو په اړه اقدامات وکړي. راتلونکی ګام به دا وي چې د حکومت استازي او طالبان مخامخ وګوري. دا د هیلو شیبې دي، خو د خطر امکانات هم ډیر دي، باید احتیاط وشي.
یماموتو زیاته کړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو او د ترسره کېدو په پړاوونو کې ډیرې بې نظمۍ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا یې مخه نیول کېدلی شوی ترسره شوي دي. هغه زیاته کړه چې په ولسمشریزو ټاکنو کې دغه ډول بې نظمۍ د منلو وړ نه دی.
دا ډیره مهمه ده چې اصلاحاتو او کافی تیاریو ته زمینه برابره شي ترڅو باوري انتخابات ترسره شي. نه دا چې له لازمو اصلاحاتو او هم له ترلاسه شویو تجربو پرته انتخابات ترسره شي. د ولسمشرۍ انتخابات د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهم دي.
په دې غونډه کې د افغانستان دایمي سفیر محمود سیقل وویل چې د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدل د قانون حاکمیت ته لاره هواره کړې ده.
د ستونزو برسیره افغانان د ثبات او سوکالۍ په لور روان دي. د طالبانو او نورو ډلو د ظلمونو برسیره افغانان د سولې او ډیموکراسۍ د لاسته راوړلو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي او 45% راجستر شوي رای اچوونکي رای ورکړي. اوس هغوی باید د بریا د ډاډ لپاره راتلونکي ولسمشریو انتخاباتو کې برخه واخلي.
کاغلی سایقل د امنیت په برخه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ستره قرباني ورکړې ده.
د طالبانو او د هغوی سره تړلیو نورو ډلو په هیواد کې پرمختګ نه دی کړی. د سیمو او ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د هغوی بریدونه ناکامه شوي دي او دښمن ته تلفات اړول شوی دی.
یماموتو د سیمې پر هیوادونو هم غږ وکړ چې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوې مناسبې فضا په رامنځته کولو کې مرسته وکړي او پریږدي چې افغانان د خبرو اترو له لارې خپل کورني اختلافات حل کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په افغانستان کې یو جنجال او لنه امنوی ډکال له طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکراتو په پیلېدو ختمیږي. له ملکي تلفاتو سره سره امریکا د وسلوالو پر ضد هوایي بمباریو ته زور ورکړی، خو طالبانو پراخې سیمې نیولې دي. د امریکا ژغ خبریالې عایشې تنظیم په 2013 کال کې د افغانستان پر حالاتو یو رپورټ برابر کړی دی چې پښتو ژباړه یې سید سلیمان آشنا تاسو اوروي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سږ کال څه باندې 800,000 افغانان له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستانه سوي دي او په همدې موده کې 650,000 نور په کور دننه بې ځای سوي دي. دغه وزارت چارواکو د مهاجرت د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې وویل لا هم نږدې 1,000,000 افغانان په مختلفو هیوادونو کې مهاجر دي چې لویه برخه یې په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سه‌شنبه په ورځ د مهاجرت د نړیوال ورځ په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې لا هم نږدې 1,000,000 افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې یا مهاجر دي او یا یې هم پناه اخیستې ده چې لویه برخه یې په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. د ښاغلي بلخی پر وینا په 13 کلونو کې نږدې 3,200,000 افغان مهاجر خپل هیواد ته راستانه شوي چې له دې شمېرې 809,000 یوازې سږکال له ایران او پاکستان څخه راستانه او په خپل هیواد کې شوی دی. ښاغلی بلخی ټینګار وکړ چې د مهاجرت د مدیریت، د انساني قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي او د راستنیدونکو د ملاتړ لپاره پر یوې پالیسۍ کار روان دی چې په دوو میاشتو کې به بشپړ شي. هغه ویل موږ اوس د بوداپست پروسې په چوکاټ کې د مهاجرت د مدیریت او د غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي، د مهاجرینو د قاچاق په ضد مبارزې او په خپله خوښه د راستنیدو په برخه کې د ملاتړ لپاره پر یوې هر اړخیزې پالیسۍ کار کوو چې پکې د ورېښمو لارې په مسیر کې پراته هیوادونه شامل دي. زموږ کار هم دا اوس د دغې جامع پالیسۍ په جوړولو دوام لري او موږ هیله لرو چې دغه پالیسۍ تر دوو میاشتو جوړه او د افغانستان د دولتي ادارو لخوا تصویب شي.
مورد تعصب قرار میگیره.
خغلی بلخی د غرازول چې پر روان کال کې شپک 150 زره نور افغانان د ناامنۍ او وچکالی لامل په کوردن نه بي ځای شوې دي چې لوی برخه په هرات او بدغیس ولایتونو کې ځای پر ځای شوې دي. هغه زیاته کړه چې دغه بي ځای شوو لشمیره 43000 کورنۍ اوس خدم لاټړ لپاره حکومت او مرستندویو ادارو بودیجه برابر کړی ده، خو 28000 نور بي ځای شوې کورنۍ هم شته چې د ملاتړ لپاره هیڅ ډول امکانات نشته دي. د مهاجرت په برخه کې نړیوال مرستندوی ادارې وایي چې د افغان مهاجرینو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د افغانستان له حکومت سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د مهاجرت د نړیوال ادارې یا آی او ایم مرستیالې سارا کرکس دغې غونډې ته وویل د ملګرو ملتونو د کورنۍ د غړې په توګه د آی او ایم اداره تاسو ته ډاډ درکوي چې د ټولو افغانانو تر رسنېدو پورې او دغه راز د کارموندنې سرپنا او پوهنې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله په دغه مراسمو کې وویل چې د مهاجرت مسله د افغانستان د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري او په تیرو څلورو کلونو کې د مهاجرینو د ستونزو د حل او راستنیدونکو کډوالو ته په افغانستان کې د بیا میشتېدو په برخه کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي دي. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت به د مهاجرینو بیرته راستنیدونکو او په کور دننه د بې ځایه شوو کډوالو د ستونزو په لرې کولو کې خپلې هڅې ونه سپموي. دغه پدیدې ته د رسیدو په برخه کې او د افغانستان د خلکو لپاره د یو فرصت په توګه د دغه پدیدې بدلولو په برخه کې ټینګه ژمنه لرو او د قاچاقبرانو او هغو کسانو لخوا چې د سازمان شویو جرمونو غړي دي د افغانستان د خلکو له وضعیت څخه د ناوړې ګټې اخیستلو د مخنیوي په برخه کې به کار وکړو.
سازمان یافته هستن کار خواهد کردیم.
د دسمبر 13مه د مهاجرت نړیوال ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې له سوریه وروسته افغانستان د زیاتو مهاجرینو په درلودلو سره د نړۍ دویم هیواد دی. که څه هم د افغانستان د مهاجرت مسله د افغان حکومت او نړیوال ټولنې لپاره یو لویه ننګونه ګڼل کیږي، خو په ورته وخت کې د مهاجرینو او راستنیدونکو وزارت دا یو ښه اقتصادي فرصت هم ګڼي او وایي چې له دې درکه هر کال په میلیونونو ډالر افغانستان ته رادننه کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدر من اوریدونکو، اوس پام وکړئ د نړیوال رپورت. د نړیوال اقتصادي فورم تازه رپورت وایي چې میرمنې به قریب 108 کاله انتظار کوي تر څو د دوی او نارینه وو ترمنځ موجود توپیر ختم شي، او 200 کاله به نور صبر کوي چې د نارینه او پذیر اقتصادي فرصتونه ولري. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
نړیوال اقتصادي فورم رپورت په 149 هیوادونو کې د جنس برابرۍ په څلورو ساحو کې د دوی د فعالیتونو په اساس اندازه کوي چې هغه عبارت دی له اقتصادي فرصت، سیاسي توانمندۍ، د تعلیم او روغتیا لاسته راوړنه او ژوندي پاتې کیدل دي. په دې معیار سره آیسلینډ په لسو پرله پسې کلونو کې د جنس د برابرۍ په حیث په لومړي سر کې راځي، ورپسې ناروې، سویډن او فنلینډ راځي. په شپږمه درجه کې روانډا راځي، په داسې حال کې چې نامیبیا د لومړي ځل لپاره په لسو وتلو هیوادونو کې شامله شوې ده، او د افریقا د لوی سارا دوهم هیواد دی چې دغه مقام لاسته راوړي. د مقایسې له مخې امریکا په روان کال کې 150 موقف لاسته راوړی دی. د دغه رپورټ لیکونکي ساعده زاهدي امریکا غږ ته وویل امریکا په اقتصادي او سیاسي برابرۍ کې د کمزوري اجراءاتو په علت په ټیټه درجه کې واقع شوې ده. زاهدي خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
When it comes to economic participation, the worst indicator for the U.S. is around estimated earned income. So the overall income earned by women as compared to the overall income, average income earned by men, there's still a very large gap there. And the second aspect is political.
کله چې د اقتصادي برخې اخیستنې موضوع راپورته شي نو د امریکا لپاره اقتصادي عاید په ډېره ټیټه درجه کې راځي، ځکه نو په عمومي ډول هغه عاید چې ښځې لاسته راوړي په عمومي ډول د هغه عاید په مقایسه چې نارینه یې لاسته راوړي کم دی. لا تر اوسه د دوی ترمنځ غټه فاصله شته ده، او دوهم اړخ یې سیاسي توانمندي ده چې په دې برخه کې امریکا په نړۍ کې په 98 درجه کې راځي، په اوسط ډول په ډېره ټیټه درجه کې واقع کیږي. زاهدی وای د خزو د سیاسي توانمندۍ په باره کې د امریکا درجه تقریبا 12.5% ده او د نړیوال اوسط نه چې 20.3% ده په ډیره ټیټه درجه کې واقع کیږي. دا څرګندوي په امریکا کې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د خزو بری په دغه رپورت کې یاد شوی نه دی. رپورت وایي دغه معیار ته د نامیبیا د رسیدلو علت تر یو حده پورې دا ده چې په پارلمان کې د ښځو ونډه زیاته شوې ده. په رپورت کې دا هم راغلی دی چې جنوبي افریقا په 19 درجه کې ده خو د سیاسي توانمندۍ په باره کې یو څه پرمختګ یې کړی دی. رپورت وایي د تنخوا په برابرۍ کې یو څه تنازل کړی دی. په راپورت کې راغلی دی لویدیځ اروپا په اوسط ډول داسې سیمه ده چې د جنس برابري پکې په لوړه درجه کې راځي. بیا ورپسې شمالي امریکا، لاتین امریکا، ختیځ اروپا، مرکزی آسیا، ختیځ آسیا او د بحر الکاهل د سیمې هیوادونه راځي. راپورت وایي د افریقا د لوی سهارا په هیوادونو کې د شپږو پرلپسې کلونو د پرمختګ نه وروسته د جنس ترمنځ فاصله بیا مخ په زیاتېدو ده. راپورت وایي د جنوبي آسیا سیمه په دوهمه ټیټه درجه بندۍ کې راځي، ورپسې منځنی ختیځ او شمالي افریقا راځي چې د جنس په برابرۍ کې اصلاح پکې نه ده راغلې او ټولو نه خراب اجراءات پکې شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د چین جمهور رئیس وایي چې هیواد یې نه غواړي پر نورو ملکونو مسلط سي. د چین د اصلاحاتو په 40مه کلیزه کې جمهور رئیس شی جی پینګ وویل چې دی د ګڼ ملیتي سوداګرۍ اصل ته ژمن دی. په عین وخت کې اروپایي او افریقایي مشران د چین د اقتصادي نفوذ له پراختیا څخه اندېښنه ښودلې. په دې باره کې رپورټ لرو.
چین بل هیواد د اصلاحاتو 40مه کلیزه په پراخو مراسمو سره ولمانځله. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ په دې مراسمو کې له ټولو هغو کسانو چې د اصلاحاتو په تطبیق کې سهم اخیستې مننه وکړه. نوموړي د بیجینګ د اقتصادي نفوذ د پراختیا په اړه د نړیوالو اندېښنو په اړه وویل هیواد به هیڅ وخت پر نورو هیوادونو د قدرت طلبۍ هڅه ونه کړي.
چین به هیڅ وخت خپل پراختیا د نورو په تاوان کې ونه لټوي، خو دا هیواد به د خپلو قانوني حقونو او ګټو لپاره هڅه وکړي. چین د خپل ملي دفاعي تګلارې له مخې چې طبیعتا هدف یې دفاع دی تعقیبوي. د چین پراختیا هیڅ هیواد ته ګواښ نه پېښوي. دا مهمه نه ده چې د پراختیا کومې مرحلې ته رسیږو، خو چین د تسلط هڅه نه کوي.
خو د چین جمهور رئیس په دې مراسمو کې د خپل کمزوري کیدونکې اقتصاد او د امریکا متحده ایالاتونو سره د روان اقتصادي جنجال په اړه کومه نوې پالیسي اعلان نه کړه. اخوا د اروپایي هیوادونو مقاماتو نن سه شنبه په ویانا کې د افریقا په وچه کې د پانګونو د زیاتوالي په موخه له افریقایي چارواکو سره ولیدل. د اتریش لومړی وزیر وایي اروپا باید په افریقا کې ډیره پانګونه وکړي، ځکه نشي کولی دا وچه چین ته چې له کلونو پکې پانګونه کوي یوازې پرېږدي.
موږ د ډیرو اروپایي پانګونو غوښتونکي یو. افریقایي حکومتونه تل شکایت کوي چې موږ یوازې کومکونه کوو، خو کله چې خبره د پانګونې شي نو چین پیاوړی راڅرګند شي. موږ د افریقا وچه یوازې چین ته نشو پرېښودلی.
چین په دې مراسمو کې همدارنګه هغه کسان تقدیر کړل چې په تیرو 40 کلونو کې د دغو اصلاحاتو د پلي کېدو په برخه کې همکاري کړې ده. په دغو مراسمو کې چې په بیجینګ کې ترسره شول، چینایي مشرانو شاوخوا 100 کسانو ته چې پکې ساینس پوهان، اقتصاد پوهان، مدیران او شخصي پانګونو خاوندان شامل وو، مډالونه ورکړل. په دې مراسمو کې لاسو بهرنیو ته چې په تیرو لسیزو کې د هیواد په پراختیا او وده کې برخه اخیستې، د چین د اصلاحاتو د دوستۍ مډال ورکړ. د چین جمهور رئیس وویل هیواد به په هانګ کانګ او مکاو کې پایدار ثبات او وده تضمین کړي او د ملي یووالي لپاره به هڅه وکړي.
درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خپرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوي ډرامه خپروي. هیله ده چې هېرې نه کړئ.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات تر لاسه کئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
د امریکا غاک آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو سره اوسئ.